دې خبرونه ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته.
ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنیدلی اوغلو سبا جمعه د افغانستان په اړه د خپلې ارزونې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. امریکا غږ چې په وینا یې دغه ارزونې مسوده ترلاسه کړې، ویلي چې د ملګرو ملتونو دغه استازي په خپله ارزونه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو او میرمنو د تعلیم او کار حقونه ورکړي. ارزونه کې وړاندې راغلي په هر نړیوالو نظامونو او ادارو کې په رسمي توګه د افغانستان بیا ورګړېدل د افغان ښځو برخې اخیستنې او رهبریت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په 13 مارچ میاشت کې د ترکیې پیژندل شوی ډیپلومات فریدون سنیدلی اوغلو ته دنده ورکړه چې د افغانستان په اړه خپل ارزونه وکړي او خپل راپور د نومبر تر 18 پورې چمتو کړي. طالبانو که څه هم تر اوسه د دغه خبرېدونکو راپور په اړه تفسیر نه کړی، خو مخکې تر دې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت راپورونه بیا اساسه بللې دي. طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل بندیزونه لګولي او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو او کورنیو مسو او شمیر ټولنیزو چارو کې د هغوی ګډون منع کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل د روښانه راتلونکي او پرمختګ لپاره حیاتي بللې دي. د حامد کرزی پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکل شوی چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د روسیې فدراسیون له سفیر دیمتری ژیرنوف سره په کتنه کې کړې دي. تر دې وړاندې د حامد کرزی په ګډون بیلابیلو سیاستوالو او نړیوالو ادارو د طالبانو پر حکومت غټ کړی چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم اخکار نرمخ نه دی ښودلی. کله چې طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، تشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د هغوی پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو که څه هم ویلي چې دا تعلیمي او تحصیلي مرکزونه به تر دویم اعلان یا د شرایطو تر برابرۍ دو پورې تړلي وي، خو دا معلومه نه ده چې د شرایطو د برابرولو کار کوم ځای ته رسېدلی دی. د بریتانیا سترې محکمې له دې هېواد رواندا ته د پناه غوښتونکو کډوالو د لیږد پریکړه ناقانونه بللې ده. سوشل پرس خبري اژان د بریتانیا د سترې محکمې په حواله پرون چهارشنبه وویل داسې رښتینی ګواښ نشته چې ممکن پناه غوښتونکي له رواندا بیرته هغو هېوادونو ته ولیږل شي چې ترې تښتېدلی دي. د بریتانیا د حکومت د پریکړې له مخې چې د تیر کال په پسرلي کې کړې، دوی هغه کډوال رواندا ته لیږي چې په ناقانونه توګه وړو بیړیو کې بریتانیا ته تللي دي. د بریتانیا د کډوالو شورا د راپور له مخې چې د تیر اکتوبر میاشت کې په لومړیو کې خپور شو، بریتانیا ته سږ کال په تللو ناقانونه کډوالو کې لومړی د افغانستان او بیا د ایران او ترکیې ډېر وګړي شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې هغه ترهګره ډله نومولې پروانه جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه وکړه. د هغه پریکړه لیک له مخې چې د دې شورا 12 غړو بیګاش پناه وخته ورته مثبت رایه ورکړي، په غزې ترنګ کې د یوې داسې وقفې چې څو ورځې دوام وکړي غوښتنه کړې تر څو دې سیمې ته مرستې ورسول شي. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیا او بریتانیا چې درې وړه د امنیت شورا دایمي غړي او د ویتو حق لري، دې پریکړه لیک ته چې مسوده د مالټا لخوا وړاندې شوې ول رای ورکولو ډډه وکړه. دغه پریکړه لیک همداراز د ټول هغو یرغملو د سمدستي او لقاید او شرط پرته د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې سخت دریز حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي خارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. اسرائیل د حماس د سخت دریزو په دغه برید کې 1200 اسرائیلیانو د وژل کېدو ترڅنګ د شاوخوا 240 نورو د یرغمل کېدو خبر ورکړی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن په دوحه کې د قطر له ملي لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلی چې دغه لوبه د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مقدماتي لوبو د دوهم پړاو په ترڅ کې ترسره کیږي. له قطر سره دې لوبې ته د افغان لوبډلې په ترکیب کې څو نوي لوبغاړي شامل شوي. د افغانستان د فوټبال ټیم مشر روزونکي اشلي مایکل چې نوې دنده پیل کړې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې لوبډلې دې لوبې ته ښه تیاری نیولی او د آسیا جام له اتل سره له لوبې ویرنه لري. د افغانستان ټیم د مقدماتي لوبو په دې پړاو کې له قطر، کویت او هند سره په یو ګروپ کې دی. او د کرکټ د 500 اوریز نړیوال جام په نیمه پایلو کې نن د جنوبی افریقا او استرالیا لوبډل د سیالي ډګر ته کته کیږي. د نننې لوبې ګټونکو ټیم به د یکشن به پورز د نومبر په 19 د هند له لوبډل سره په پایلو کې مخامخ شي. د دغه نړیوال جام په لومړنې نیمه پایلو کې پرون هند نیوزیلند ته ماته ورکړه او پایلو ته لار پیدا کړه. د هند لوبډل پرون نیوزیلند ته څلور لوبغاړو په سوزیدو د 398 منډو هدف ټاکلې و خو نیوزیلند دا هدف پوره نه کړ او هند په اویا منډو دغه لوبتري وګټله. ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر تورک وای له پاکستان د افغان کډوالو په زور استلاو له هغه سره د ناوړه چلند راپورونه اندېښمن کړي دي. د ښاغلي تورک دفتر د چاشنبه پورس په یو خبر پاڼه کې د افغان کډوالو خپل سره توقيف د هغه د ملکیتونو ورانولو او له هغه د اخازي او اخستو ته اشاره کړې. د پاکستان حکومت د نومبر لومړۍ نیټه له هغه هواده د ولس لکه زیاتو بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړي ده. په عین حال کې یو شمیر کډوالو هم له دوی سره د پاکستاني پولیسو د وړ چلند په اړه شکایتونه کړي. تفصیل له اسد الله الدین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر تورک وایي داسې شکایتونه تر لاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. د کاغلی تورک د دفتر د اعلامیې لمخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوی او د دې ښکارندوی کوي چې په رسمیت پیژندل شوی کډوال دی. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوی او هغوی دغه راز ادعا کړي چې پاکستانی چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی راغلي چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپی وهي او پیسې زر څاروي او نور مالونه تری وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې څو ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ویلي چې د کور د تخلیه په حال کې و چې بلډوزر په وسیله د کور رانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم نه دی ښودلی ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بے برخلیک وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلي غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبورۍ اوس په نیمه بیه پلوري
چې قانوني اسناد نه لري. اخو لواړه دغه شان خو د لیفات سول لیلام سول پات سو دغه کم کډوال چې د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې د خپل شان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کومه زندگی چلته ده دا په نیمه نیمه باید د لی خرڅی نو دوی زی افغانستان ته په دواله باندې د دوی شانګر د لی پاتسول اوس موږ ډیر ډیر مصرفونه دلته کړی نو موږ نو څه کولای چې داسې یو دم د پاکستان څو ځکه موږ وځو موږ به شان په نیمه نیمه باید خرڅو موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو.
پاکستان کې وی افغان کډوال سنم کبری هم تیر شپه له ازادي راډیو سره خبرو کې هلته وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. تر دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم له افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د راپور لمخې د سپتمبر له 15مې د نوومبر تر 18مې نیټې پورې څه باندې 3,00,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د راپورونو لمخې افغانستان ته ستانه کړل شوي ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي. پاکستان له نیوکو سره سره د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې ننګه کړې او د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي ویلي بلګام کې به سند لرونکو افغان کډوال هم ستانه کړي. پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدا لپاره همدا اونۍ پر ډیوران کرخه درې نوې لارې هم پرانستلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان د افغان کډوالو استل غندلې او د پاکستان له سرپرست حکومت غوښتي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګوناسي ما شومان سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو شخ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي.
فل حال خوشم یو سم نست او خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 د پیغام سبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 45.
افغانستان ته یو شمیر راستانه شوی د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي. غزنی ته له پاکستان نوی ستانه شوی بیا د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلن خبره کوي. یو شمیر دغه کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې غزنی ولایت رسیدلی نه سرپناه لري او نه هم د ژوند کولو نور امکانات. دوی د سیمه ییزو چارواکو څخه د سرپناه قانوني اسناد د جوړولو، ماشومانو ته د تعلیم، ځوانانو ته د کار او نورو اړینو مرستو د برابرولو غوښتنه کوي. نور خالي په دې رپورټ کې اورو.
لا پاکستان څخه غزنی تراستانه سوي کډوال به د ورځې کوي او وایي هلته یې د کورونا کارونه جایداد نه پاتسول او دوی خالی لاسره ویستل. دوی وایي له کډوالو سره د پاکستان ظلمونه د هیرولو نه دي او وسم جریان لري. ټول جهان یې ویني چې کډوال شکنجه کیږي، ځورول کیږي، مالونه ورڅخه وړل کیږي او بیا راشړل کیږي. د پاکستانی پولیسو بد چلند، ناسمه رویه، په کورنو راننوتل او تلاشي کول هغه څه دي چې کډوال یې سخت په زور کړی دي.
نو زموږ سره خدای شته ډیر سخت ظلمونه کېدل. کورونو مو پاتسول، کوټې مو پاتسوي، د ډیرو جایدادونو پاتسول، په ډیرو غریبانو جایدادونه خرڅ کړه.
جان محمد دغه کډوالو له جملې څخه یو دی. دای وای د غزنی ولایت ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو دای چې د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې ژوند کاوه. دای لخپل دیار لسکسیز کورنۍ سره یو ځای غزنی تراغلی او په علي لالا سیمه کې د کډوالو په لندمحاله پندغالي کې ژوند کوي. جان محمد وای په پاکستان کې د قانوني اوسیدو ټول اسناد درلودل خو بیا یې هم په سر اخیستې دی.
موږ اسناد درلود، دغه مشنخت ماجر کارت ده چې کوم ماجر کارت مشته و اسنادونه دا یو پاکستان ماته اسناد را کړی دی، یو دایره نه پرې کوي، دا بل پاکستان را کړی دی، دایره نه پرې کوي، نه پرې شولم، دا بل پاکستان اسناد را کړی دی. ګوره ټوکن ده چې کوم د ماجر کارت ټوکن ده، دا ویني په دغه نه یې لکولم. زما سره شپږ و ثبوت ده پاکستان پرته ماته ولتا نه پیژنم.
جان محمد زیاتوی اوس چې دلته راغلی نو د طالبانو حکومت او مرستندوی ټولنې دی ورسره د سرپناه قانوني اسنادو د جوړولو، ماشومانو ته د تعلیم، ځوانانو ته د کار او نوري اړینې مرستې وکړي، ځکه خالی لاس راغلی او د ژوند کولو لپاره هیڅ هم نه لري.
زموږ سره د مرسته وسی، زموږ سره د ورور حکومت ودریږي. مثال راشن دی راکي، بل شی دی راکي، بچان مو د ورور مکتبو ته واچي، بل شی ته دی واچ. په موږ چې کم ځوان تیر سو په بلالم په بچانو نه تیر.
کلا خان هم د بلوچستان ایرت له جوب سیمې څخه د غزنی شهر علي لالا د کډوالو لندمحاله پندغالي ترغلی. دای د غزنی ولایت لو ناوې د ملک دین سیمې اوسیدونکي او شاوخوا درې لسیزی په کډوالۍ کې تیر کړی دی. دای هم هلته ورسره د سوو ظلمونو کیسې خو دلته ورسره د مرستې غوښتنه کوي.
چې ورور موږ ته سرپناه راسي، یو شی راسي، ورور چې موږ ځای په سره دغه کووینې دا زمي د ورور چې سرپناه نه باسو چې قیامه راکي یا بل شی راکي ویني، بعد موږ دا غوښتنه ده د خلکو.
د طالبانو حکومت ځینو خیریه موسسو په مرسته غزنی ښار ته نږدې په علي لالا دښته کې د پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د لنډمهالې میشتېدنې په مخه یو پندغاله جوړ کړی دی. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست سرپرست محمد قاسم امینی په مشرۍ کډوالو ته د ترتیباتو او مرستې په اړه یې ګډه کمیټه جوړه کړې او په پام کې لري چې هر اړخیزه مرسته ورسره وکړي. ښاغلی امینی په دغه پندغالي کې ازادۍ راډیو ته وویل په یاد پندغالي کې به په یو وخت 1500 په شاوخوا کې تازه راستنېدونکي کډوال میشت او ټول اړین خدمات به ورته برابرېږي. اوس هم ورسره مرستې دوام کوي.
یو لغوه د دبليو پی موسسه د حالن دغه مهاجرو د پارس شپاګو میاستو لپاره د هرې میاستو لپاره دغه تکاتون ورکول کیږي په غوي کې وړسته په غوي کې غړسته په غوي کې غذایی مواد ست. دوه خبره ده د سایو ایم هم یاندې دغه لپاره سروي روانه کړی دغه مهاجر په غزنی ولایت کې دغه سروي کوي او روانه د دور سره کومک کوي. دوه او خپل د امارت اسلامي له خوا اندل دغه خلکو سره کوم توان او طاقت امارت اسلامي د دغه خلکو سره کومک کړی ده. درې
بلور ته بیا په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست سرپرست مولوی محمد عمر عادل رسنیو ته وویل لا راستنیدونکو کډوالو سره به تلپاتې مرستې هم کیږي. هغه زیاته کړه د طالبانو حکومت تصمیم نیولی چې د هوا په تودېدو سره به غزنی ته د راستنه سوو کډوالو لپاره دوه ښارګوټي جوړ کړي. دغه ښارګوټي به د پکتیا سړک په خشک او د روزې کوتل په سیمه کې وي چې هر یو به یې د 4000 کورنیو ګنجایش ولري. هغه زیاته کړه تر دې دمه غزنی ته د سپین بولدک له لارې شاوخوا 400 کورنۍ راستنه سوي چې خپلو سیمو ته د دوی د نقلیه وسایطو په مرسته رسول کیږي.
موږ دوانځه کې په حیاتي کې نیولې و حیاتي م کړې ده چې یو د خشکو سیمه ده چې مثلا دغه د ګردیس په لار باندې د یک ولسوالۍ سره پروت ده، یو د روزې کوتل شاوخوا.
غزنی د هیواد له سړو سیمو څخه یو دی چې په ژمي کې ساړه منفي 15 ته راټیټیږي او زیاتې واورې هم پکې کیږي چې دلته به د دغه کډوالو لپاره ژوند کول ستونزمن وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
او سمې ونړي ولا موضوع د اسرائیل ځواکونه پروند غزې ترنګ تر ټولو لوی روختون تنه نوتل او د روختون خونی او پلټلې دغه عملیاتو په نړیواله کچه اندېښنې امپارول زکه په روختون کې اندننه په سلګونو ناروغانو سربیره زرګونو ملکیان هم بند پاتې دي. نور هلی په دې رپورت کې اوري
د الشفا په نوم د غزې ترنګ تر ټولو لوی روختون دا مهال د اسرائیلي ځواکونو د مزکنیو عملیاتو اصلي هدف ګرځېدلې. رویټرز خبری اجنس لیکلی چې پرون چهار شنبه اسرائیلی سرتیری دغه روختون ته چې زرګونه ملکیان په کې بند پاتې دي ننوتلي او د هغه تکاوي او خونې پلټلي دي. عیني شاهدانو رویټرز ته ویلي چې اسرائیلی سرتیرو په روختون کې د حماس سرتیریزو پلټنه کوله. هغه ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګري سازمان په توګه پیژني.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارتن گریفیتس د چهار شمې پورز په غزه کې د تاوتریخوالي پر سملاسي کمیدو ټینګار وکړ او ویل
سایلنس دی ګنز
وسله غلې او جګړه ودروي چې خلک وتوانېږي په خوندي باندې خپل سیمه ووزی. دا کار تر هغه وخت چې ممکن دی تر سره کړی.
اسرائیلی چارواکو ویلي چې ځواکونه یې په روختون کې ناپیژند وسلې او د وحشت ځایونه موندلې دي او په وینا یې د روختون دننه هیڅ ډول جګړه او له ملکیانو ناروغانو او د روختون له کارکوونکو سره زور زیاتی نه دی سوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي غزه کې هیڅ داسې ځای نشته چې دوی ورته رسیدلي نه وي. اعلامیه کې راغلي د حماس سختریزې ډلې غړي هیڅ ځای پټېدل نسی او د اسرائیل په خبره چې خپل برمته سیوی وګړي به د دوی لمنګولو وژغوري. رویټرز د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې درختون د پلټنې پر مهال وقفه یې ډز سیوی دي خو د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. فرانس پریس خبری اجنس په غزه کې د یو ژورنالیست په حواله لیکلي چې اسرائیلي پوځیان تیر شپه بیرته لروختونه وتلي او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای سیوی دي. اجنس د یو پوځي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي دروختون دننه داسې شواهد موندل سوي چې شي حماس سختریزې ډلې له دغه ځایه د جنگي مرکز په توګه کار اخیست. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزې تړانګ بریدونه پیل کړل چې حماس سختریزو د 3 اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په بریده سره 1200 کسان ووجل او شاوخوا 240 نور یې برمته کړل. د غزې د امر وختي وزارت په وینا چې د حماس تر واک لاندې ده د اسرائیلي پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې د وژل سو کسانو شمیر 1300 ته رسیدلې چې نږدې 8000 ښځې او ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان او بیلابیلو بشري ادارو په غزه کې بشري ناورین د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې د غزې په هرو څلورو روغتیایي مرکزونو کې درې هغه له فعالیته غورځېدلې دي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم اوران به هندیانو د دیوالی کلتوري جشن پاړه واوري. په همدې ارتباط می په هند کې لمیشت افغان شاعر جیا سنگ انجان سره خبرې کړې.
یو تن مور د مور غږه کې او ماشوم یازو یا اولاد خامخا خوشال بل خوشالي لري. خو د مور غږه نه لري خو خامخا د هر شي خوند رنگ بدل شي.
د کیسو د نقد پاړه به لا اکبر کارګر څخه واوري چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو پسې مګر سي.
د خپل ژوند دی انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې خپل سوشه ده.
شعر لرو
دخلیک در سره واخله لې بنای کیل والے زمانه ورستیل والا ایوانجلې ده چې پستورو ده مینا.
او لوی په پښتو ناول مو خبرو چې بولې تا وړاندې شو دی. تیاره پرانا پریالی کی شاو راستی په بدی د هغه اعتقاد ته چندوان سیکان بودایان او د جین دین معتقدان باور پرې لري او فکر کوي چې د دیوالیت او رزل منزل د همدې ستر هدف ته ترلاسه کولو لامل کیږي. سش کال د نومبر په 12مه دیوالیه پیل شو. دا ورځ هر کال د قمری میاشتو په حساب منزل کیږي چې په نورو تاریخونو کې لکه د مسلمانانو روژه ورځ بدلی شي. دیوالی 15 ورځې جشن دی. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کړکۍ پرانیزي. دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمی خدای ګوټي لپاره دوی خلاصوي چې شراغلا سورته وای. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي. یوشمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپوالی دی، یعنی په پی تلفظ کیږي، چې دیپا د نور معنی لري او والی د صف او ردیف معنی شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سش کال د نړۍ یو شمیر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس ډیوې ولګولې. په لندن کې صدر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوې بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوې انتقال کړې. په کاناډا کې بیا صدر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر را رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمېر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا، په یو شمېر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشته هندوانو او سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سش کال لپاره د راپورونو لمخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سش کال د تیلو 2,200,000 دروش زره ډیوې بل شوې، چې دا شمېره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمېر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندر جی بنباس په نوم د دوی یو مشر ځنګله ته ولاړ. هلته یې څوارلس کاله عبادت وکړ. د دې بیلتون د دې د مور د سترګو د ړندېدو سبب شو او چې کله سری رام چندر جی بنباس څوارلس کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د ده په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوې بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوي بلوي، د خاورو ډیوې لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبې کوي. یو شمېر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبې او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی په ورځ د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی 15 ورځې ځانته مفاهیم لري. په هند کې بل میشت افغان دیان سنگ انجان نواورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا 15 ورځې یعنی څه.
البته په دې دوخنه چې دا د انډیزن سره ارتباط لري په دغه باندې د نیم خبره کې دا 15 ورځې مازر کیږي. خو یو ورځ چې مهمه ده هغه دا ده کله چې رامچندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی لڅوار لس قانونو بنواس یعنی په دغلون کې د اوسېدو سره چې د پلان له خوا ورته امر شوی وو بیرته راستنیږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو چراغونه لګولي دي او منطقه یې چراغان کړې ده او هغه دیوالۍ له هغه ورځې نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کېږي.
انجن صاحب، د همدې ورځې په ارتباط، آیا د سکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې مې اورېدلې دي چې دغه کس چې رامچندرجي بند باس همدا دی، کله چې دی راستنی شي د ده مور ړنده شوي وي 14 کاله وروسته، او بیا چې کله د کلي خلک د ده په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بیرته بینا کیږي، سکان هم په همدې اعتقاد دي؟
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي، مونږ دارت کولای هم نشو او تاییدولای هم نشو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ده، شاید همداسې وي دې ته کم نشو ویلی، او د خدای قدرت خو بې شماره ده، کیدای شي چې هغه بیرته بینا شوي وي. سکان دا ورځ لمانځي، دا د بلې ورځې خو لمانځي، چې هغه البته د ګورو نانک یا حضرت بابا نانک صاحب چې په لر وبر کې شهرت لري، د سکانو لومړی پیغمبر ده، خو د هغه شپږم ځای ناست دی سری ګورو هرګوبند صاحب جی، چې د جهانګیر په وخت کې بندي شو، د جهانګیر ظالم حکومت لخوا بندي کیږي په هغه کې ګوالیا په زندان کې، او د هغه ځای نه د خلاصون ورځ چې د 250 نور راجاګانو سره راخلاصیږي او راځي امرتسر ته، چې هغه 250 راجاګان هم په دې ترتیب راخلاصیږي. کله چې جهانګیر شپې ویده دی او په خوب کې کوم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې، ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده، دا شخصیت تا چې راوسته ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده، تا دا ظلم کړی ده دا خلاص کړه. نو هغه وخت جهانګیر راځي او دا ګورار ګوبند صاحب له زندانه را خلاصوي، خو هلته د نور د 250 راجاګان چې دي هم راجا یعنی هغه وخت ملک الطوایفي وه، د هغه منطقو پاچاهان چې وو هغوی هم ورته سوال کړی دی چې موږ هم آزاد کړه. نو د دې آزادۍ لپاره بادشاہ یو شرط کې خودلو جاګیر بادشاہ چې هر څو د تعالی من ونی سي موږ هغه آزاد کو. نو هغه وخت کې ګورو هر ګوبند صاحب د 250 راجاګانو لپاره او د یو کمیس جوړ کړو چې 250 ټوټې لره، یعنی کلی ورته وایي په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وایي، دغه موږ پیوند ورته وایي 250 پیوند یې ورکړیو چې 250 راجاګانو هر یو پیوند ونیول او له ګوالیر جیل نه آزاد شوي دي. ګو کله چې موږ سره تر راشي کنه د دیوالې ورځ ده، د دیوالې ورځ په ماغه ورځ باندې ګور کوو چې باندې د 250 پاچاهانو سره راغلا یا د دی اور راشي کې امر سره ته نو سکان بیا د خوشی او راتګ په خوشاله کې دا او به مونږی چې دا وایي دیپ مالا، یعنی د چراغونو تسبیح مالا تسبیح ته وایي دیپ وایي چراغونو ته، چې دوی ګرد دا اگر چراغونه نه دی او یو ګرد
مطلب دا مثلا اگر کوم خواجه شین چې تاسو په خوی په دیوالیه کې د افغانانو په خپل منځ کې سره وو بشل او کنه نور سره هم شریک
نه موږ په خو هغه ته لنګر ویلګي، لنګر په ګوردواره کې، یعنی ګوردواره نه مابد یا مابد سکانو مابد ته ګوردواره او د هندوانو مابد ته مندر ویلګي. نو کله چې ګوردواره کې وشي په خيږي اته ګوردواره کې خو څلور دروازې وي، هندو مسلمان سه کې ځای یاتو کې راځي، څوک ممانعت نشته، څوک نشي منع کولی، هر څوک پرتلی شي، هر څوک کیناستی شي، هلته خپل عبادتونه کوي، مسلمان لمونځونه پکې کوي، څوک ممانعت نه کوي. نو هغه چا څوک راشي ټول ته وي شو، یو خاص هغه نه لري چې دا خاص شخص یا خاص ټوله ته ورکړ شي، هر څوک کوي ټولو ته مشترک هم
دی. دیوالی ځینې عادتونه مثلا وای کړکی پرانیزي، تاسو هم دا باور لري چې کړکی پرانیزي د دیوالی په ورځو کې؟
هندوان په دې عقیده دي سکان نه، هندوان کړکې دروازې پرانیزي او شمون او ډیوی لګوي، ترڅو وایي د دوی په خیله چې په دې ورځې باندې پیسې راځي، د دوی یو هغه لري فرشته ده چې د هغې عبادت هم کوي او د هغې انتظار وي چې بس دا په دې دیوالی په ورځ راځي او موږ ته ډېره سرمایه ترلاسه شي.
او د کور
البته دا عقیده نه لري.
او د کور د پاکېدو چارې څرنګه څور مخکې تر دیوالی تاسو پیلوي؟
ما دیوالی خو ته چې هر څه خپل سوید، اگر چې دغه دیوالی هفته چې دغه ټول یا البته د میاشت ټول د نومبر میاشت دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېر پروګرامونه دي، شهیدانو ورځ او نور نور دي نو کورونا پکوي ټول هندو سکان مسلمان ټول پکوي البته
جن انتقادونه دي سه په هند کې دیوالی پور زبان چې خلق دا اورلوبي کوي او آتش بازی کوي دا هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي
بالکل ډیر دي عوام خراب ده اور لګیدنی شو شي دي ته نه باندې البته دا دین پورې چاړ نه لري خود خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی دا بس آتش بازی وږي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان جو د کورونا سکل هر کال سږي دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پراپرټی ته تاوان رسیږي
یعنی اورلو به تاسو یې چې دا د دین جز نه دی دا اخر څنګه دا د شمو په ډیو په لګولو کې څه تغییر شته مثلا لکه څنګه چې زورت ګورم دوی دغه ډیوی لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمې ترمن څه توپیر شته که څوک شمه ولګوي
نه نه توپیر نه شته البته دا شمې لګول یا دیوال لګول هم نه دی په دین کې شاید په دوه کې هم دا شی نه دی په ځکه چې ورګز نه شته خو اوس دی او په تقلید باندې سکانې هم لګوي هندوانې هم لګوي او مسلمان ورته کې چې یا شمه یا دیوال لګوي او په دین کې دا د دین جز نه ده هغه وخت البته چې راغونه نو لایټ نو خلکو به ډیوی لګولې هم دا د تیلو ډیوی هم د لیدې بیا د اوس هغه شم شو له شم نو اوس د لایټونه شو د دې هیڅ ضرورت نه شو بس هغه یو ریواج نیولې د تقلید دی
ډولونو وحال او د سندرو ریواج شته
ډولونو سندر د څه دې هین تاسو پته ده د هین کلچر او د هین د خاور چې دا خو ډیره شاعرانه او ډیره په البته په موسیقي باندې مالامال ده نو دا په هر وخت کې چې هر پروګرام کې وړوکی کا لوی ډول دنګ پکې افغان ده
او په شه ماده سی اوریدلې دی په دیوالی کې خاص کړ چې کله ډولونه وحید دي دل خاطر چې شریر اروا دفکی د سې څشته
فکر نه کوم چې د سې څو سې
کنه لیکن
دیم چې دونو کې دی باندې شه د دومره مطالعه نه لرم ډیر لږه مطالعه په برخه کې لرم ممکن وی به هم
البته باورونه هم ډیر دي په هند کې خو بیلابل مذاهب دي بیلابل دینونه دي او دا شی هم شته
بشماره
انجان صاحب د دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دي او کده سره به چر سره شریک کی کڅنګ
البته شعر به ولا خو بخاله چې اوس را سره نشته نه پېږم چې ته وي
کوم بیت هم تاسو په یاد نه دي
نه ولا په یاد نه ده بخانه غواړم
ته دا په یاد نه ده
بشمار
انجان صاحب څنګه څو کال مخکې مو دیوالی په افغانستان کې لمانځلې و
د کورونا سره تقریبا یو د کال مخکې
هغه ورځ څنګه و
د وطن هر څه چې دا هغه بیل خوان لري وطن مور ده د مور غېګه کې او ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشال بیل خوشالي لري او د مور غېګه نه لري خو خامخا د هر څه خوان رنگ بدل شي
ډیر مننه انجان خیر
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د 100 نقطه مخکې یو شمیر کرکتون کې په دې باور دي چې بهرنوی هیوادو ته د ډیرو تللو افغانانو د کیسو موضوعات زړه دي د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندور وي چې موضوع یې شایسته وي او له تخنیکی وصولو سره سم لیکل شوی وي زموږ په وطن کې د وروستیو څو لسیزو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولې دي چې کېدای شي په هره غړې یو کیسه ولرو همدغه علت دی چې یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې له لویو پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي دغه حوادث خلک روایتوی خوندلی کې ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سمې ولیکل شي یوازې له پیښو کې نه جوړی شي هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې لالوتکی یا له څو منځله ودانی خلکو ته ګورو ټول یو ډول شکاري اما کله چې هغه ته ورنشتې شو ډیر توپیر سره لري کله دا فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لور ته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کیږي شي په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي هغه څه چې د خبرنه نوې کوي یو هم پکې مکان دی یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنی د نوې ځای داسې تاثیر وي چې خپل کیسو ته نوې رنګ او نوې خوند ورکول شي پا په دې اړه مې د تجربه کار کې سلیکوال اکبر کارګر نظر اخیستی دی چې خپل له څو لسیزو راهیسې په لندن کې ژوند کوي. لومړی مې له ښاغلي کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پوښتنه کړې ده چې زموږ په ټیکرو کیسو کې اضافي شیان تر سترګو کیږي، یعنی کله چې یوه صحنه په دوو جملو کې روښانېدای شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو، هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخ ته وړی شي هغه لسو دولسو کرښو ته غځو. کارګر صاحب،
په پښتو داستاني نثر کې چې ځینې کسان یو مطلب لړن ارایه کوي او ځینې کسان یې په ډیرو جملو کې ارایه کوي، دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنې د شیوي پورې مربوطه خبره ده. خو په هر صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید که اوږد وي او که لړن وي باید انځوریز شي، یعنی په تصویري بڼه باید وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپل لوستونکي هغه صحنې ته وړل شي او په هغه صحنه کې حضور پیدا کړي چې دی خپله وګوري. دا یو مطلب دی. بله خبرداره چې غواړم ووایم پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا، مطلب مې دا دی چې زمونږ ادبیات زیاتره شعري ادبیات دي، شعر کلونه او پیړۍ لرغونتوب لري او ماضي لري، خو داستان په تېره لنډ داستان او ناول دا د تیری یوې پیړۍ په کم زیات مخکې یا وروسته په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رارسېدلی دی. دې داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی. دغه موضوعات د شرایطو سره، د جامع د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره، د پیښو سره رابطه لرلې ده. سره دې چې ټول داستانونه یعنی د معیارونو له مخې نه او د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي، ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، یعنی په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌ای بڼه لري. زیاتر موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود، سنت، خرافاتو پر ضد باندې، د سواد، د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي دي، دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې یو وخت و چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو، په دغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تیری پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو توغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی، سره دې چې دا به میکانیکي وي. حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایلې دی، یا په وروسته دی د امریکایي فرهنګي ستایلې دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې دم کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لا لکه وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري، ناس په اروپا کې وي د کلي د ماشومتوب کیسه بیا بیا لیکي، کارګر څه فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوی څور کوي.
خبره په زوړ او نوی کې به نوی کدا سي مطرح کو چې افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوی دي کډوال شوی دي دلته یو دوی رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوی دي. دوی که خپل کلی تر سیمایي خپل کور تر سیمایي خپل ماحول دلته پیدایش ماحول تر سیمایي ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي یو هلته خپوړی وکړي یو هلته لوی شي او هلته ښوونځي ته لاړ شي دا ټول حوادث او هلته چې د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي په دې کې طبعا دا ټول پیښې دا ټولې منظرې د هغه په تحت شعور کې ځای نیسي او کله چې بیا داستان لیکي د داستان د ورقو پر مخ باندې د کاغذ پر مخ باندې دغه فکري ذخیره هم لاره کوي د قلم په واسطه باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کیږي. د ودارکۍ چې د تیر زمان ارمان وکي سره د چې د هلته د ستونزې ګاللې وي ناخوالې به لیدلې وي خو خپل وطن دی تا هم دغه دی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بېګانګۍ سره د کوم پردیوالي سره مخامخ کیږي دا هم یو تم دی چې تحقیقي خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه را بهر شوي لیکوال دوی یوه نوې تیم هم غځولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې په امریکا کې په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کیږي. د ډېرې نمونې او ډېر مثالونه هم شته.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې کیسه لیکوال په سوژو پسې ګرځي. یو نیم وخت یوه حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي خو حقیقي پیشه ډېر کله د داستان د ضعف سبب کیږي ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه دی؟
هر سړی د خپلې عقیدې په اصطلاح نوکر دی او د خپلې عقیدې د مدافع دی. زما په نظر باندې دغه د سوژو پسې ګرځېدل او د سوژو مسله مطرح کول دا یوه په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. مطلب مې دا دی چې د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې دا خپله سوژه ده. ژوند په هر لحاظه کې یو څه چې کله موږ مرتبیت سره مخامخ کیږو کله د جامع کې مخامخ کیږو کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو د حوادثو په باره کې سوچ کوو دا ټولې سوژې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نشي لیکلی دا بېله خبره ده. یوه خبره بله دا ده چې دنیا جهان بیرونی ماحول طبیعت جامع ډېر خلک ویني ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی او هغه تصویر د سترګو له لارې نه دقیږي د پنسول کیږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی د ده فردیت پورې مربوط دی دی کولی دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ د یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران د هغه د ژوند نه وروسته دوران په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې د هغې پیشګویي کوي او دا هغه پیشګویي په اساس باندې د دغه اثر بندوي. لیکوال هم داسې دی یعنې په مجموع کې لیکوالان هله خلاق دي د میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت ته راشي د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني هره لحظه سوژه ده. ژوند هره لحظه سوژه ده که دا مهاجرت دی که دا په زوره باندې د خلکو را ایستل دي که دا خلک په په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي په درو وهل دي او څنګه سارول دي. دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده او دا داستان ته او هنر ته لاره کوي او هنر دی چې انسان تفکیري.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوې دي، د کیسو لیکوال زیات شوی دی، د پلون ته بیا هیل زیاتیږي چې تکړه لیکوال او شي کیسې به پیدا شي او شته هم. که څرنګه
زه دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوی دی او خاصتا امید دوی ته بې حد زیات شوی دی. اوسنی لیکوال اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځي یا منځ راوړي دا د دیارلس سوه څلوېښتمو کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو په دغنه د چاتینا حتی اوچت دي. په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و، خو دوی د نورو امکاناتو یعنې د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره د هغې نه د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او خ او په ژوره توګه پندوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري، هم جوړښت لري، هر څه په دې حتی هم تصویر لري. په دې خاطر باندې دا امید بې حده زیات شوی دی.
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ. خلوی خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
افلاطون وای شاعری تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مه هیروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزي په شاخ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بی باک دم نه يم سید بلیلا و هی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کلکرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پا وڑا وڑا خبر باندی رشیگی ما دسل پوینو هر وقت را پاللی اول خدای او بیامی تا تدر سپارلی یه نازکی سما نیمای عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسرسا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلایق دا هم دی حسن لایقی تدخار یا ونازک شهزاد گئی ز ده هسکو هسکو خرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمان اکڑا ده غزلت میهیت لارا پیدا نکړه تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلی نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلیک در سر واخل لیو نیم کیل والے زمانی ورست ایل والا ایونج لیدا چپستو رو دمینا ایو شاعر کا شبنا دہاس کو غرونو ستا لخڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپتور اور بلدی وہلا سنا دال حق وغ میں ہم انتقام اخلے دا هندارې ماتوي چې تور ګوره داس بوګمې سره کې نکړي تا
تاته ګوري لیونی په ترغمو کې ټپی وایې نه لښونده نه ل مرګ نه ویریږي مگر نه ګل پوهېږي دا ویریږي د مینو جنکیو لسلګیو د مینو جنکو لاس ویلیو
لاغلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړۍ پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغیشي. تیرونی د پابلو پیکاسو یو رسم په 1.9 میلیون ډالر خرڅ شو. دا انځور پیکاسو له نن 1 کال مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې دی شزه لسات سره. په دې رسم کې ظاهرا چې ورته ګوري بانجاني رنګه شین رنګ سور زیړ کم رنګه زیړ زرغون توربخون سرغون سپین او تور رنګونه کاریدلی دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څیړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده. والټر یوه فرانسوي موډل وه چې په پیکاسو مینه شوې وه. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلي دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده په روسه شکل په 1.5 میلیون ډالر وپلورل شو. د 1600 سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د دې تر ټولو قیمتي اثر اته کال مخکې په 1.3 میلیون ډالر خرڅ شوی و. پیکاسو په 1871 کال کې په اسپانیا کې وسیشید او د 2 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 900 میلیون ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 1500 کال مخکې رسم شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیږي. د نه تسلیمیشن په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په 1300 مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خپرندوی ټولنې چاپ کړ. د نه تسلیمیشن ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلی چې دی د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د 3م ټولګي محصل و. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به حق افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له ښاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولې څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمې شم ناول کې سبا په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالی په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کریکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فیرانیت دنګي مناری راپر زوی او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د مخنیوي کوي، کاذب غرور ورته ښکارا کوي، د دندې ممانعت کوي، د ګډ ژوند ممانعت کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بیلابیلو بهانو پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتي کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کوم ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنی دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولای شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولای شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلای شو او په ټوله کې د نه تسلیمېدو د مبارزې سرلاري او د غور ایدیالوژي فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولیته نوري صاحب د بولی د هدف په اړه کدارا ته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور دا غوي د پاتې کېدو د لپاره کومه کړنلاره برنامه نه درلوده او وسلې د دوی د لپاره لومیتوب وګڼنو. کله چې په تور هم د افغانان راوختل ال د پنغالي کې ورته رسیدګي پسخه ځکه نه کېده چې تازه بهیر پیل شوی و دراوستلو، خورا
خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمنی لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو، غږیزو ټلیفون اړیکو ته ضرورت درلود، او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکیرې او همدارس نور موضوعاتو چې په هغه کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده، او دغه د پاره ورس تر بلې لا هم برنامه فعال کېده، او خلک ورتلل چې نغلي پیسې ورکولې، چې خوراک پوښاک ورلګې، چې حمل ته دیګ باندې کاوه او اخلي پخلی ورته کاوه او هغه لاسنیوي کاوه چې ورته نغدي وشلې. ما فکر وکړ چې خطه خو لیکوال خو ځان ته نوې متخو د ادب یو لار وایي، نو ستا به وس کې سوي خو چې زیات وسلې ورسي یو زر افغانۍ دي د کډوال ته به ورواسته، یو دغوی ته به پیدا پیسې چې ور دکړي نو کیسه به ختم شي، دغه پیسې دي وس کې ور ودی لیکلي. مې فکر وکړ چې نه زر افغانۍ وسته نه رسي، حتما ستا کې داس یو څه چې هغه د زر افغانۍ نه ډیر معادل نتیجه لري. فکر مې کړ چې رضا تا خو یو دیرش کتابونه لیکلي، ژباړلي او پنځولي دي، نو دې کې حتما یو کتاب غوړه کړه. نو هغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونی برخه مو کنفرم کړه چې پاندې برخه کې بیا د تسلیمېږم په نوم دغه ناول مو په دې خاطر را مخته کړ چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی و د دې لپاره یو جالب نوم و، او درېمه خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و، نو ملګرو ویل چې دغه برخه را مخته کړه، نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړو. دا کار هو ملګرو ویل، ادیبانو د ادب د بن بلبلانو دا خبره کنفرم کړه چې دا کار په تاریخ کې چانه ده کړې، یو تهداب کې خود شو، یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخي و چې یو خدا فرهنګ دودولو، چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنی دودو ګرځو، مخه چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې، د خپل منځینه خطو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام ته لغړو، هغه پیغام کینسل کو ورته و چې په افغانستان کې د کتاب ویشنی فرهنګ هم دود ګرځيږي، او بل کوم چې چا د بولی ورکو هغه سره یو تړون کو، قرارداد کو، او دا غواړو د یو تاریخي وبرخه وګرځو.
تر اوسه بولی څو تر رسیدلې؟
تر اوسه دوه بولی وهل شوې دي. لومړی بولی د شنوارو یو ځای هستوګن 15000 افغانۍ وهله، دا د بولی په لومړی ورځ باندې لوړ مقدار و. دوهمه بولی بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځای هستوګن، البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلی هستوګن ځای چې دا یغه د هواد لیري د ناروی پوسټو خار کې اوسېږي، هغه لوري وهل شو 4000 افغانۍ و. نو دریمه بولی لا نه وهل شوې، او لامل هم همدا چې ملګری وایي چې ته بولی ته وخت وټاکه، یعنی بولی که ته ورځ او دوه نه ټاکې نو دا خو بیا بولی نه شو. نو ما ورته ویل چې نه، موږ بولی معین وخت ځکه نه شو ټاکلی، لومړی ورځ کې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشنې فرهنګ دود ګرځو، دا بیا ونه ګرځيږي، بل کډوال یو ورځ نه، دا دوه نه دي، نو که سټاپ شي دا بهیر نو زمونږ د فرصت لاس ورکو، نه کډوال خو لا ما غسر روان دي. نو خیر دغه د کتاب ویشنې فرهنګ د خاطر به هم موږ دا پروسه وزندو. نو بیا هم هغه چې یو څلور ورځې د مخه ورته موږ د پنځ شنبه ورځ ډیډلاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي، نو دوه بولې تر اوسه وهل شوې دي. درې میته په تمه یو، او ملګری په دې ټینګار کوي چې درې مې بولی باید هغه وخت وهل شي چې کله فاینل ورځ وي، او درې ساعته څلور ساعت ورستی پاتې وي. نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شر بل کیږي، او اپډیټ معلومات پکې ملګری لولي، او ملګری داسې مشته دغه ویل چې فاینل بولی ته په تمه کیږي چې نیلامي کې څوک مخکزي او به ورسره هغه سره رقابت هم وو.
ستاسو پیغام څه دی؟
غوښتنه مې له نړیوالو او ملي ژورنالیستانو دا چې دغه غږ منعکس کړي، لکه څنګه چې ازادي دغه خبری پوښښ دي ته ورکړ، دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې ورخه کې د سکوت له انزوا را دي خواسي، او دغه موضوع رسنۍ ذکر څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغوی چې وصل لري دغه بولی کې برخه واخلي، دغه تاریخ په خپل نوم کړي، او پیسې حسن کډوالو ته سپارل کیږي. که یو سړی غواړي 100000 افغانۍ لاس په لاس وسپاري هم کولی شي، که یو سړی غواړي دغه کتاب واخلي او پیسې افغان کډوال ته ورسیږي هم رسیږي. نو موږ په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیلابیل رسنیو کې په هغه حق لمن مرکی کړی دي، کدلته غږی غو نو وخ بډیر ونیسي. نو په دې هله چې په دې کې رسنوال او رسنی زیداری په خبري پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولی کې په رقابت او سیالي سره ورشي.
لا شغل نوري څخه مننه. په دې هله چټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي. له همدې سره ازادي راډیو مجله ران غاړم زحمت چې برلتا سو اجازه اخلم، تر بل خبرونه مو خدای مل.
Take care.